دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2014 میلادي کال د مئی د میاشتې شپږمه نیټه ده. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه سهرنۍ خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله یې. اوریدونکو په خپرونه کې حال درکو. بلوچستان کې د امنیت په وضع دغلته انتخاباتي کمپاین څنګه روان دی او کاندیدان د کوم قسمه یرو او ترخو سره مخ دي. دغه شان ته حال بدر کو چې په خیبر پختونخوا کې یو شمیر شاعران او صحافیان هم په انتخاباتو کې برخه اخلي. آیا دوی بریالي کېدی شي که نه؟ د کرخې هغه اړخته د امنیت وضع او دغه شان ته د نړۍ نه او د سیمې نه تبصرې هم لرو. خړومبې ورزو انیسا اجمل ته چې د دې خبر نو
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی د بلوچستان په سیوی کې د کامی او صوبایي سملې لپاره ولاړ آزاد امیدوارانو په قافله بریث شوه. اټلی له افغانستان سره د خپل اوږدمهاله همکاریو ژمنه نوي کړې ده او د ملګرو ملتونو سر منشي بان کی مون په شام کې د تاوتریخوالي زیاتولو په اړه خبرداري ورکړې. او اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په سیوی کې د کامی او صوبایي سملې لپاره ولاړ آزاد امیدوارانو په قافلې د برید په نتیجه کې د لویز دوه سرتیري وجل شوي او په ځوابي ډزو کې یو بریدګر وجل شوی دی. د بلوچستان په سیوی کې د پولیسو مشر فضل رباني بیګا مشال لیډیو ته ویلي چې دا پیښه پرون ماښام د سیوی په تلې سیمه کې هغه مهال رامخته شوه کله چې آزاد امیدواران میر دوستین ډومکی او سرفراز خان ډومکی له خپلې انتخاباتي قافلې سره روان وو.
قافلہ جا رہا تھا، گاڑی پہ اٹیک ہوا تو وہاں پر کوئی
آزاد کاندیدان میر دوستین ڈومکی اور سرفراز خان ڈومکی لخپلی انتخاباتی قافلے سرا روانو چشاو خوا دوا بریدگرو پر دوی دلاسی بمونو اور ڈزو للاری برید وکڑ لیادو کاندیدانو سرا دلیویز امنیتی سرتیری ہم روانو او پہقو کی دوا سرتیری زائی پر زائی یو وزل سول پر جوابی ڈزو کی لدواڑو بریدگرو یو وزل سوئی او یو ٹپی سوئی دی.
دوسرا جو ہے وہ زخمی ہے.
بل اړخته پرون په خاران مچ او کوټه کې په انتخاباتي دفترونو د بریدونو په ترڅ کې شاوخوا 12 کسان ټپي شوي دي. تر دې دمه د بریدونو ذمہواري چا نه ده منلې. بلخو د بلوچستان مهاله وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزی ویلي هغه کسان چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلې خبرې کوي هغه پخپل د درغلې لاري مخکې تلل غواړي. نواب غوث بخش باروزی د خبرې تیر مازیګر د کویټې په پریس کلب کې د نوو منتخب شوو غړو د سوګند پورته کولو په وخت وکړي.
اس دور میں جہاں پہ میڈیا اتنا آزاد ہے، بہت زیادہ آزاد ہے، وائبرنٹ
ہے، پر اس وقت کے چرسنی آزاد ہے، عدلیہ آزاد او یو طاقتور الیکشن کمیشن موجود دی، څنګه به څوک درغلی وکړي؟ دا ویلی سم چې رڼا دومره زیاته ده چې د غلا هیڅ گنجائش پکې نشته.
نواب غوث بخش باروزی زیاده کړه چې په بلوچستان کې خبریالانو د جمهوریت او د آزاد صحافت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي، خو خبریالان دې باید د خلکو ستونزې د چارواکو مخې ته راوړي. اټلی له افغانستان سره د خپل اوږد مهاله همکاریو ژمنه نوي کړې ده. د ارګ څخه پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د اټلی د دفاع وزیر ماریو مورو ملاقات وکړو. په افغانستان کې د سولې په بهیر له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد د بهیر له 2014 کال وروسته د اټلی د حضور او د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او ملاتړ په باب خبرې وکړې. د اټلی د نوي حکومت د دفاع وزیر ماریو مورو چې خپل لومړنی بهرنی سفر یې له افغانستان څخه پیل کړی دی، د خپل حکومت په استازیتوب له افغانستان سره د خپل اوږدمهاله همکاریو ژمنه نوې کړه او ډاډ یې څرګند کړ چې هیواد به له 2014 کال وروسته هم د افغانستان او اټلی ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د موافقه لیک او د نیټو سازمان په چوکاټ کې خپل اوږدمهاله همکاریو ته دوام ورکړي. بلخو افغان حکومت وسلوالو ځواکونو ته په پکتیکا ولایت کې د اغو پوسټو د نیولو امر کړی چې نړیوال ځواکونه ترې وځي. ولسمشر حامد کرزی پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې د دفاع او کورنو چارو وزارتونو ته امر وکړ چې د پکتیکا ولایت په سرحدي ولسوالۍ شکین کې په اغو پوسټو کې خپل پوځي مرکزونه ځای پر ځای کړي چې نړیوال پوځیان ترې وځي. امنیت شورا همداراس امر وکړ چې افغان ځواکونه په ټول هیواد کې په اغو پوسټو کې ځای پر ځای شي چې نړیوال پوځیان ترې وځي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اسرائیل لخوا په دمشق د هوایی حمله وروسته په دغه هواد کې د تاوتریخوالي زیاتولو په اړه خبرداري ورکړي. د شام ولسمشر بشار الاسد په اسرائیل تور لګولې چې دوی له ترهګرې ډلې القاعده سره مرستې کوي او د اتوار د ورځې بریدونه هر قسمه حالاتو ته لارې برابرولی شي. د اسرائیل چارواکي وایي په دې هوایي حمله یې هغه ایراني توغندي په نښه کړي چې په لبنان کې حزب الله وسله والې ډلې ته لیږدول کېده. په تېرو درې ورځو کې دا د اسرائیل لخوا په شام کې دویم برید دی. د لیبیا پارلیمان دا قانون منظوري ورکړي چې په نوې انتظامیه کې د معمر قذافي په مشرۍ د پخواني رژیم د جګپوړي چارواکو په کار کولو بندیز لګوي. پارلیمان دا قانون پرون د هغو ملیشا ځواکونو چې د 2011 کال په پاسون کې برخه اخیستې وه له 100 ورځو احتجاجونو وروسته منظور کړه. ملیشیا د پارلیمان په اړه خپله غوسه څرګنده کړې وه چې ولې دا قانون په سمدستي توګه نه منظوروي. کارپوهان وایي د نوي قانون نه داسې څرګندېږي چې د لیبیا ګڼ شمېر اوسني مشران به له کاره لرې کړل شي. د لیبیا اوسنی وزیر اعظم علي زیدان مخکې له دې چې په 1980 کال کې له حکومت څخه بیل اپوزیشن کې شامل شي د قذافي د رژیم ډیپلومات و. او د ملګرو ملتونو یو جګپوړی څېړونکي وایي تر اوسه چې کوم شواهد راټول شوي د هغې نه څرګندېږي چې د شام یاغیانو کیمیایي وسلې کارولې دي. د شام په اړه د ملګرو ملتونو د څېړنو د خپلواک کمیشن غړی کارلا ډیل پونټه دا خبرې پرون له اټلي ژبې سویس ټلویزیون سره وکړې. هغې وویل څېړونکو په ګاونډي هېوادونو کې له ځپل شوو خلکو هغه ډاکټرانو سره مرکې کړي چې د ټپیانو درملنه کوي. د هغې په خبره له شواهدو داسې ښکاري چې په شام کې د یاغیانو لخوا سارین ګیس کارول شوی دی. ډیل پونټه وایي کمیشن یې تر اوسه داسې اسناد او شواهد نه دي پیدا کړي چې څرګند کړي د شام حکومتي ځواکونو د کیمیاوي وسلې کارولې دي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا، نن مو په دغه خبرونه کې تاسو لپاره دا راپور نه راوړی. د بلوچستان په سیوی کې د انتخاباتي کاندیدانو په قافله په برید کې د لویز دوه ځوانان وژل شوی دي. د بلوچستان نگران وزیر الله ویلي کوم خلک چې په انتخاباتو کې د درغلۍ خبره کوي هغه په خپل د درغلۍ لارې مخکې تلل غواړي.
اس دور میں جہاں پہ میڈیا اتنا آزاد ہے، بہت زیادہ آزاد ہے، یہ تو چوری کرنے کی گنجائش ہی نہیں.
آیا انتخاباتو کے برخہ اخستل یوازے دا مالدارو خلقو کار دے؟ دا پختو جب شاعر او انتخاباتی کندید رحمت شاہ سائل وائی
چدا ټولو نه مالدار سړی وی موټر لري، ډیر غټ اجر لري، هغه به الیکشن کوي کنی نه ویشي کولای.
په پاکستان کې هغه سندره چې د فوزی جنرالانو په کردار پکې ټکونه شي وو د انټرنیټ څخه غایب کړې شوې ده. د سیمې نړیوالو راپورونو تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. اوریدونکو د راپورونو وړاندې موږ هڅه کوو چې په سیمه کې موجود د خپل همکارانو نه تاسو لپاره تازه معلومات واخلو. دا وخت را سره له اسلام آباد ریاض مساخل د ټلیفون په کرخه دی. مساخل صاحب تاسو ستړي مو شوې ما
اخبار مې شاهین جان ډېر مننه.
مساخل صاحب داسې راپورونه دي چې په کوز دیر کې نوی زرا، یعنی نوی زرا فیک چې کوم جالی بیلټ پیپر وي دانی ول شوې دي، څه تفصيلات دي په دغه اړه باندې؟ په څوک نیول شوې دي، څوک ذمہوار دي، الیکشن کمیشن څه وي په دې اړه؟
جی بالکل شاهین، دا نوی زرا یا لست یا زرا پولنګ کمی چې پرچی د اوټونو بریډ پیپر دی دانی ولې شوې دي پرون په یو گاډی کې. دغه وخت چې کم د پاکستان مسلم لیگ په خوانی غړی وزیر مملکت هم پاتې شو ملک عظمت خان، هغه د دې وروستو بعد مطبوعاتو سره په خبرو کې وي چې دا بریډ پیپر جماعت اسلامي جوړ کړی دی د یوې قومي او د سلور صوبایي حلقې د حلقو لپاره، چې دغه دی دا پټول ټاکنو کې پکار راولي او درغلې او غلا غلطي او ټګي پکې وکي. خو د هغه وروسته چې کله د پولیسو رپورت هغه الیکشن کمیشن ته ترلاسه شو نو په هغه رپورت کې ویل شوی دی چې یو خو په دغه کمی بریټ پیپر دی په دې باندې الیکشن کمیشن تصدیقي مهر نشته، او دویمه چې کم کسان نیول شوی دی بیا چې کم د جماعت اسلامي غړي دي د هغې وینا ده چې دا صرف د دې مقصد دپاره دي چې دا د دغه ځای چونکې دا ډېره پسمانده علاقه ده، رستو پاتې علاقه ده، نو د ټرن آؤټ زیاتولو دپاره د دې بریټ پیپر دا یو نمونه وه چې دغه شانتې دغه خلکو کې آګاهي پیدا شي او هغوی په دې پوه شي چې بریټ پیپر څنګه دی.
دلته ریاض مساخیل یو پوښتنه راوچتېږي چې دا د انتخاباتي عمل باره کې تربیت ورکول د یو سیاسي ګوند کار دی او د الیکشن کمیشن کار دی؟
دې باندې بلا اوس د الیکشن کمیشن فیصله راځي چې آیا دا کار د ضابطه اخلاق خلاف ورزی ګڼل کیږي که نه ګڼل کیږي. خو د دې سره سره چې ترسو بیا زموږ د جماعت اسلامي سره رابطه وشو نو هغې په دې اړه د خبرو اترو نه انکار وکړو، وی چې دا په دې وخت کې موږ په دې خبره نه شو کولی. البته الیکشن کمیشن یو چارواکي ده وویل چې کم پیپر د بریټ پیپرو لپاره کم کاغذ استعمال شوی دی نو هغه موږ د بهر نه راغوښتی دی، او دا داسې کاغذ دی چې هغه په پاکستان کې بل ځای کې نه ملاویږي. نو ځکه او بل دا چې دا کم ځای کې بریټ پیپر چاپ شوی دی سرکاري نو هغه داسې پرنټنګ پریس دی چې الته کې دا الیکشن کمیشن د عملې سره سره پوزیان هم ولاړو، نو په دغه وجه باندې دا ناممکنه ده چې هغه ځای نه څوک د دې کم ډیزاین دی یا د دې نقلي کاپي چې کم دی نو هغه څوک پټه کی او هغه مارکیټ ته راولي. ورسره ورسره الیکشن کمیشن د ووټونو د ټرن آؤټ زیاتولو دپاره یو واره بیا په ولس غږ کړی دی چې په خپل موبایل نه 8300 باندې خپل چې کوم د شناختی کارت نمبر دی هغه ولېږي. نو دغه شانتې به دې ته په سمدستي توګه د خپل ووټ پته ولېږي چې د ووټ په کومه علاقه کې دی په کوم ځای کې دی. نو دغه شانتې د الیکشن پر ورځ باندې دا هم یو یره یا اندېښنه څرګندېږي چې کېدی شي موبایل فون بندي، نو باید چې خلک د مخکې نه خپل ووټ معلوماتو کې او دغه شانتې د ووټونو پر ورځ باندې بیا دې ته په خپل ووټ لټولو کې څه تکلیف نه وي. جی
ډېره مننه ریاض مساخیل، او ډېره ښه ورځ دل غواړم.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې،
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نور اوریدونکو سرزو پیښور ته د پیښونه را سر زمون همکار خالد خان خشګي د ټلیفون په غیر خدي خشګي صاحب تاسو ستریم شو یم. خشګي صاحب خبره کو په انتخاباتو باندې یو شمیر د پارټي مشران چې کومو حلقونو انتخابات کړي، اسپندیار ولی خان صاحب او آفتاب شیرپاو صاحب چې دی 400 کې، عمران خان صاحب پیښور کې، مولانا فضل الرحمان چې دی د قامی اسمبلی د دریو سیټونو باندې هغه غواړي چې انتخاباتو کې، دغشان سلیم سیف الله صاحب او انور سیف الله صاحب، نو څه صورتحال دی، څه تجزیه کې دغه مشرانو انتخاباتي کمپاین څنګه روان دی او د خلکو رد عمل څنګه دی؟
ډیر مننه څنګه چې تاسو خبرو کا شاهین چې دغه د سیاسي ګوندونو مشران د خیبر پښتونخوا دا بیلابیل ضلعوں راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخلي. دا اول بعد دا پیښور خبرو کوئی چرته نه چې دا پاکستان تحریک انصاف عمران خان هغه بعد عوامي نشل ګوند حاجی غلام محمد بلور مقابله کوي په ان ایون باندې. نو څنګه چې اوریدونکو تم پته دا مخکې هم دغه سی او دغه شی و چې دا غلام محمد بلور او دغه اوراره هارون بلور دغه یو انتخابي جلسې تکلو په هغه باندې ځان ملګري بریف شوی دی. دغه نه پس هغه دغه خپل انتخابي کمپین لږ محدود کړی دی. بل خوا بیا عمران خان دغه اجازت شته هغه ابل وزم پېښور کې د خپل دفتر پرانسته کړی ده په نوخار په چارسده په بونیر په سوابه کې دغه سلوي ولسي غونډې کړي دي. نو د هغې هغه کمپین خو بیا که پېښور ته وګورو نو پېښور کې که د بیرغونو یا د پاتې جنډو ته وګورو پوسټرو ته وګورو نو هغه د دواړو دغه هیڅ کس دا نه شي ویلی چې یعنې د یو پاتې زور کم دی. خو بیا د غلام محمد بلور د تیر وختونو نه دغه سیټ ګټي هغې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو ته هم په دغې ماته ورکړې ده. نو دا ویل کېږي چې دغه مقابله به سسته وي. تاسو د اسفندیار ولی خان خبر وکړه په چارسده کې آفتاب احمد خان شیرپو د خپل ابایي کوم حلقه ده ان ا د هغې نه جنګېږي الیکشن لړاوئ سندیار ولی خان ته په تیر وختونو کې دا کتل شوی چې دغه ټول سیاسي ګوندونه مذهبي ګوندونه رایوزې شي نو هغې ته یې ماتې ورکړې ده. خو په دا وخت کې د جمعیت العلماء اسلام امیدوار دی، د جماعت اسلامي ارشد خان دی، د پاکستان مسلم لیگ نواز مشرون کې وایي چې د دې ټوله فایده به سپندیار ولی خان ته دا کېږي. اگر چې سپندیار ولی خان خپل حلقې ته نه راځي، سیاسي غونډې یا انتخابي مهم په خپله نه راکوي، خو دغلته د پاټۍ ورکران د هغه دغه مهم چلوي. او په تېر وختونو کې په تېر حکومت کې دا ویل کېږي چې په چارسده کې د تېر وختونو په نسبت کارونه هم ډېر شوي دي. دغه شان آفتاب احمد خان شیرپو که دا ځل دغه الیکشن وګټل نو دا به د اتم ځل پرله پسې ګټه وي. هغه چرې هم په سیټ نه دی بیرلی که هغه د پېښور نه الیکشن کړی دی. مخکې بیا د مولانا فضل الرحمان خبره تاسو کا نو هغه د لکی مروت نه هلته د سلیم سیف الله دغه مقابله کوي. سیف الله برادران دغلته یو ډېر لوی اثر لري. په ډېر اسماعیل خان کې چې دا د هغه خپله حلقه ده، هغه تېر وارې په فیصل کندي د پاکستان پیپل پارټي امیدوار هغه باندې بیللی ده. دا وخت کې دا ځل دی دغه مقابله سینیټر وقار کوي. دوی هم ډېر اثر لري، دولت هم ورسره ډېر دی. او مولانا صاحب د ټانک او د ډېر اسماعیل خان بل حلقه چې ده هغې نه هم الیکشن لا کوي. نو هلته هم ښه زوروره مقابله متوقع ده. دغه شان تاسو د پارټۍ د مشرانو خبرو کا نو د پاکستان مسلم لیگ نواز امیر مقام چې دی نو دا ځل دی د شانګلی نه الیکشن نه کوي. هغه به د سوات نه د خپل ګوند د طرفه ټاکنه کوي. هغه د صوبایي اسمبلی او د قومي اسمبلی لپاره را کېږي. د جماعت اسلامي د قاضي حسین احمد زوی چې دی دا د نوخار د ان اف آی او نه او د صوبایي اسمبلی څوارلسم دغه نه الیکشن کوي. پرون د دې ګوند یو لوی جلوس وختو د ګاډو جلوس په ټول روډونو ګرځېدلي وو. د جماعت اسلامي سینیئر امیر چې دی سراج الحق هغه د دیر نه پټاکونه کې برخ اخلي. دغه شان په هزاره ډویژن کې هم د خپل ګوندونو د خپل کم مشران دي هغوی برخ اخلي. نو د ټولې صوبې او بیا په پېښور کې د الیکشن چې څومره رانږدې کېږي، دغه د یولسم مئی ورځ چې څومره رانږدې کېږي، نو امیدوارانو سره سره د خپل د ګوندونو کم غړي چې دي یا هوټلان چې دي نو هغې کې هم هغه سرګرمي په نظر راځي. په هر کور باندې جنډې لګي خپل پاتے. اگر چې په خیبر پختونخوا کې دغه درکیم دی، دغه پیښې مشوي، خاص کر د عوامي نشور ګوند مشران د هغې امیدواران په نښه کړی شوي دي. که موږ وګورو نو هېڅ داسې کمزوري په دغه
کوم انتخاباتي عمل دی هغه په زور شور سره روان دی. ډېره مننه کوم خالد خان او ډېر ښه ورځ دل غواړم.
تاسو ستونزې
غواړم تکل جون یو څوک داخلي ورکړو.
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته،
بچي د شپې جاري د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
اردن کوم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږي. اردو بلوچستان ته چرته چې په سیوی یا سیبی کې د پولیسو په وینا د قامی او صوبایي سمله لپاره ولاړ آزاد کاندیدانو پر ګډه روانه قافله د برید په نتیجه کې د امنیتي ځواک لویز دوه سرتیري وژل شوي او په ځوابي ډزو کې یو بریدګر هم وژل شوی دی. تفصیل نیاز موسی خیل په دغه راپور کې راکوي.
د سوی تانه مصر یا ایس ایچ او پزل ربانی د گاش په ناوخته مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې پیشه د تیری یک شنبه په ماشام ناوخته د سوی په تلی سیمه کې رامسته سوی آزاد کاندیدان میر دوستین ڈومکی او سرپراز خان ڈومکی لخپل انتخاباتی قافله سره روانو چې شاوخوا دوا بریدګرو پر دوی د لاسي بمونو او ډزو للاري برید وکړ. لیادو کاندیدانو سره د لویز امنیتی سرتیری هم روانو او په هغو کې دوا سرتیری ځای پر ځای وزل سول. په ځوابي ډزو کې له دواړو بریدګرو یو وزل سوی او یو ټپي سوی دی. د سوی پولیس تھانے مصر زیاتوی امنیتی سرتیری دا وخت په پلټونو بوخت دي.
بس هسپتال وغیرہ پہ
دا وخت زموږ بالا افسران او چارواکي په روغتون کې دي. هلته د ټپي بریدګر درملنه روانه ده او وروسته به لاغه څخه پلټنې کیږي. پلټنې دا وخت پر مخ روانې دي خو تر اوسه زموږ بالا چارواکو او افسرانو سلیکلي رپورٹ نه دی راکړی.
باقی اونکی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی ہے. تحریری رپورٹ
بلی خواته د صبح په بیلابیلو نورو سیمو کې پر انتخاباتي دوترونو د سوي بریدونو او چاودونو پترس کې د چارواکو په وینا نږدې 12 کسان ټپي شوی دي. د چارواکو په خبره په خاران کې د مسلم لیگ نون پر دوتر د چاودنې په نتیجه کې 15 کسان، په مچ کې د بلوچستان نېشنل پارټي پر دوتر، په برید کې بیا هم 15، او په کوټ کې د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي پر دوتر د برید په نتیجه کې 2 کسان ټپي شوی دي. که څه هم په سوي کې د سوي برید او نورو سیمو کې د انتخاب بی دوترونو د نشکولو ذمہواری تر دې دمه کومي وسلوالې ډلې نه د منلې، خو په تیرو څو ورځو کې د دا قسمه زیاتره بریدونو ذمہواری بلوس بلتون غشتونکو ډلو منلې. یادې وسلوالو ډلو له تیرې سمودې راهیسې راتلونکي انتخاباتي پروسې ته سخت ګواښونه څرګند کړي دي. نیاز مساخیل، مشال ریډیو، کوټه.
د بلوچستان نم د نیاز مساخیل راپور اورېده. هم د بلوچستان په چارو یو بل راپور. د بلوچستان لنډمهاله وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزی ویلي د آزادو رسنیو، آزاد عدلی او اوسنی الیکشن کمیشن په موجودګۍ کې په هیڅ صورت درغلی نشي کېدی. نوموړي زیاته کړې ده کوم خلک چې په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه لګي هغوی په خپله هم د دغې لارې وړاندې تلل غواړي. په دغه اړه خدای نور ناصر دا راپور راکوي.
د بلوچستان لنډ مهاله وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزی وایي هغه خلک چې پر روانو ټول ټاکنو کې د درغلیو نارې وهي هغوی په خپل غواړي چې د درغلیو له لارې ځان تر یو ځای ورسوي. د باروزی په خبره په اوس وخت کې چې په پاکستان کې رسنۍ او عدلیه آزادې دي، هیڅوک نشي کولای چې په ټول ټاکنو کې درغلي وکړي. دا خبرې نوموړي د کوټې د مطبوعاتي کلب د نویو منتخب سویو غړیو د سوګند پورته کولو په دستور کې وکړي. باروزی په رسنۍ او رسنو لو ژغ وکړ چې د صبح حالات تر بل هر وخت خراب دي، خو بیا هم د رسنیو د ذمہواری جوړیږي چې د سیمې رون عکس نړۍ ته څرګند کړي.
اس دور میں جہاں پہ میڈیا اتنا آزاد ہے، بہت زیادہ آزاد ہے، وائبرنٹ
ہے، پر اس وقت کې چې رسنۍ آزاد دي، عدلیہ آزاد او یو طاقتور الیکشن کمیشن موجود دی، څنګه به څوک درغلی وکړي؟ دا ویلی سم چې رڼا دومره زیاته ده چې د غلا هیڅ گنجائش پکې نشته. لنډمهاله وزیر اعلی رسنوالو ته په خپلو خبرو کې زیاته کړه په بلوچستان کې خبریالانو د جمهوریت او آزاد صحافت لپاره بیخي زیاتې قربانۍ ورکړې دي، خو بیا هم رسنوال باید تر هر څه مخکې د سیمې د خلکو ستونزې تر چارواکیو ورسوي.
عوام بہت تکلیف میں ہے، پریشانی عوام کو بہت زیادہ ہے،
اولس پر ډیر تکلیف او پریشانیو کې دی. موږ او تاسو هم له همدې اولس څخه یو، نو ځکه هغه څه چې تاسو یې کاږي یا وایست لمړی باید په خپل ځان نیوکه وکړي. اولس تاسو په خبرو پسې ځي او تاسو یاست چې له پښې زمرای او لزمری بیا پښې جوړولای شي. د بلوچستان لنډمهاله وزیر اعلی د راتلونکو ټول ټاکنو په حق له په خپل وینا کې زیاته کړه د پاکستان له نورو سیمو سره سم په بلوچستان کې هم د مئی په 11 نیټه ټول ټاکنې په خپل وخت ترسره شي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
بلوچستان بارکیم راپور اوریده. اوس ورځو د کرخه غاړه افغانستان ته چرته چې د کورونا چارو وزیر مشتبه پتنګ د ولسمشر کرزی په سپارښتنه ګوشتي ولسوالۍ ته سفر کړی دی. هغلی پتنګ سرحدي پولیسو ته په خپله وینا کې وویل ملي فوج او پولیس د خپلو سرحدونو د حفاظت لپاره چمتو دي. نور حال قاسم سلمل په دغه راپور کې راکړي.
د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې له نشتې څو ورځې وروسته د کورنۍ چارو وزیر د جمهور رئیس حامد کرزي په سپارښتنه یاد ولسوالۍ ته سفر وکړ. د کورنۍ چارو وزیر مشتبه پتنګ په خپل دې سفر کې د سرحدي پولیس محمد قاسم له کورنۍ سره چې په یاد نشته کې وشل سو وکتل او ورسره د مرستې ژمنه وکړه. ښاغلی پتنګ په خپل دې سفر کې د غراز هغو پولیسو ته افتخاري مډالونه او ستاینلیکونه ورکړل چې د ګوشتي ولسوالۍ پر سرحدي سیمه د پاکستانی سرحدي ځواکونو د وروستي حمله مقابله وکړه. نوموړي سرحدي پولیسو ته په خپل خبرو کې داسې وویل:
زمونږ د ملي پولیسو او ملي اردو اړتیاوې اوس ډېرې لوړې شوې دي. کولای شي له خپلې خاورې او خپل حریم نه په یوازې توګه دفاع وکړي. که چېرې څوک مذاکراتو ته حاضر نشي او بیا هم زمونږ سرحداتو ته خطر متوجه کړي، نو ملي اردو او پولیس به د سرحداتو په اوږدو کې په خالي لاس او یا هم کوم امکانات چې ورسره دي دفاع وکړي.
دا سفر وروسته لاغې تر سره سو چې د ګوشتې په سرحدي سیمه کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوسټو د پاکستانی ځواکونو له حمله سره سم د دواړو لورو ترمنځ څو ساعته نشته وسوه. د کورونی چار وزیر په وینا په دې نشته کې یو افغان سرحدي پولیسو وژل سو او څلور تنه ټپیان سول. په ورته وخت کې د ګوشتې ولسوال ملک نادرشاه پر مرکزی حکومت او د ننګرهار پر پخوانیو چارواکو انتقاد وکړ چې نږدې له 11 کلونو څخه د پاکستان د مداخلو او د افغانستان په خاوره کې د مخترتلو مسله دوی ته یاد کړې وه، خو هیڅ ډول جدي پاملرنه ورته ونه سوه. د زیاته کړه چې په خپلو دې لږو امکانات سره آماده دي چې له خپل هیواد او خپلې خاورې څخه دفاع وکړي. د دې ترڅنګ د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بهرنیو هیوادونو د مداخلو په وړاندې دې له افغانستان سره مرسته وکړي. د ویل چې ناټو باید د افغانستان په وړاندې خپلې ژمنې عملي کړي، کنه نو افغانان به په یوازې سر له خپل هیواد څخه دفاع وکړي. د کورنۍ چار وزیر د جلال آباد په ښار کې د سرحدي پولیسو په روغتیایي مرکز کې له هغو څلورو سرحدي پولیسو سره نغدي مرسته وکړه چې په یادنشته کې ټپیان شوي وو. دوه تنه یې ویل چې دوی چمتو دي بیا هم د پردیو په وړاندې په خاصه توګه د پاکستان د حملو په مقابل کې وجنګیږي.
امروز زخمی شویم، پاکستان را باندې انداخو کمانی که زخمی شویم. من تا اومه کنده که چار طوله چار که طوله اول تا تلی وزیفه منده. اول لامان پاکستانو انداخو که اغینا بچ شلیلو بس به تقریبا دو باجو پرم جنگو که اغینا بعد به زخمی شویم. بسا خو خپل خوشحاله ما خو خپا پا دهیم اصحای جنگ ما به ازم عمل تا.
سرحدی پولیسی و باز من خپل خوار بانی باز داشتن قربانی ور کرده. دخوار دیده پا بخاطر بان. باز سرب زخمی ما خو خیم انشالله.
جمهور رئیس حامد کرزی هم د دې سرحدي ځواکونو د شجاعت ستاینه وکړه او د حکومت له وسلوال مخالفانو وغوښتل چې د وشل سوي سرحدي پولیس محمد قاسم غوندي دی له افغانستانه دفاع وکړي.
د پښتو ژبې وتلې شاعر رحمت شاه سهیل د عوامي نشتلګون په ټیکټ د ملکنډ جنسین د قومي اسمبلۍ د چوکۍ لپاره کاندید دی. د نوموړي په حقله ویل کېږي چې د غریبي کورنۍ نه دی او د سیمې د مالدارو کاندیدانو په مقابله کې الیکشن کول به ورته ګران وي. دا چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رحمت شاه سهیل د بریا چان سمره دی په اړه اورو د هارون بچا راپور.
د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د یو کاندید په توګه برخه اخیستل یوازې د مالدار او بانفوزه خلکو کار ګڼل کیږي، خو په خیبر پختونخوا کې داسې کسان هم شته چې ډیر مال حال نه لري او ووټونو ته ودرېدلی دي. له دې کسانو څخه یو د پښتو ژبې وتلې شاعر د ملکنډ درګای اوسیدونکي رحمت شاه سایل دی چې د عوامي نشتل ګوند پر ټیکټ د قومي اسمبلۍ الیکشن کوي. نوموړی وایي د دې لپاره چې وښایي سیاست یوازې د پیسو په زور نه کیږي، دغه میدان ته راوتلی دی.
چې دا ټولو نه مالدار سړی وي، موټر لري، ډېره غټه اجره لري، هغه به الیکشن کوي کنی نه به شي کولی. نو ما وی چې دا یو تصور را پیدا کول دي، دا نه سور لغوند را کمول دي، بس کله په سوزګي کې کله په ډاکسن کې ګرځم او خپل پیغام رسوم.
خو د سیاسي چارو څېړونکي ایمل خټک بیا د پاکستان په سیاست کې د پیسې زیات عمل دخل ته په کتنې سره وایي چې په دغه ډګر کې د ادیبانو او هنرمندانو بریا یو ستونزمن کار دی.
شاعر دے کا ادیب دے کا صحافی دے آگئی ہم دا دے معاشرے خلق دی اور ہم دا حق لری کہ آگئی پہ انتخابات پخل ازان کاندید کی یا سو بل سو کاندید کی. خود پاکستان کی چی کم پارلیمانی کلچر دے نو آگا دا کرونو روپو لو بدا دا بیانا خبر رہا چی حکوم ملکہ کی دا چی خلق ادری گی دا آگا دے کی دا آگئی دا سیاسی یا دا گروپ چا پوزیشن دے عموماً دا چی خلق چی دے نو آگا دیر کم کامیابی.
په پیښور کې خبریال او شاعر روخان یوسفزی وایي رحمت شاه سایل په ټولو پښتنو یو شان ګران دی او د الیکشن کولو له پریکړې څخه یې زیاتره مینوال خوشاله نه دي.
هر فکر لرونکي خلک چې کوم نو هغه سایل صاحب خوښي د هغه شعرونه جماعت اسلامي په خپل دغه کې وایي جنیتي مو په خپل سټیجونو کې د سیاست کې کوم رخ دی څومره لانجه کې جوړ شوې ده. سایل صاحب او د دل او هغه الیکشن کانټکس کول چې کوم دي زه ذاتي طور زما دا رای ده چې زه دې فیصلې ته نه ګورم. زمونږ د پښتنو قومي شاعر د خدای مکه داسې صدقه وشي دا به زمونږ یو ډېر لوی بل غټ نقصان وشي. شاعران ادیبان خو خپله وسه ورسره مرسته کوي. زه خپل هم چې کوم یعنې درجه ته تللی وم او هلته چې موږ هم کوم صورت حال او کومه خبرې د عام د نورو جماعتونو خلکو نه داسې د عام خلکو نه نو هغوی دا وایي چې یاره ساحل صاحب ته دا فیصله نه کول پکار.
د ملکنډ بټخیل یو شاعر او د دغه ځای د ادبي ټولنې پام یو فعال غړی دیدار طاهر په عین وخت کې وایي رحمت شاه سایل نه یوازې د شعر په ژبه بلکې د یو سیاسي مبارز په توګه هم د خپلو خلکو د حقونو لپاره غږ پورته کړی دی. د طاهر په خبره د رحمت شاه سایل په انتخاباتي کمپاین کې ورسره د سیمې خلک او د ملګري کلک ولاړ دي.
سری خاورې د پاره د لس لغړ ولس د پاره کاغذ ډېر غټې قربانۍ کړې دي. کله چې په هغه باندې ملاکن سازش کیس جوړ او ٹرائل روانو په دغه حواله ډیر خلک چې دي نو دغه احترام کوي او وایي چې یاره دا ووټ د دې سړي په مونږ باندې حق جوړېږي. په ورخیله کې هغه تقریبا یو درې کارنر میټینګ وکړه او دومره ګڼې چې لکه دومره د هغه په یو غټه جلسه کې د چانې زیات تر هغه خو ډیپینډ پر خپل دوستانو باندې وو او که د دوستۍ په حواله خلک چې دي نو زیات تر دغه ملګرتیا کوي او هغه له ځان را رسوي.
راپور مور دا اوریدونکو او وخت شوه دی نه نیمه بجې په پښتونخوا کې. اوس د نیس اجمل نه د وخت مهم خبرونه اورو.
د بلوچستان په سیوی کې د کامی او صوبایي سمنې لپاره ولاړ آزاد امیدوارانو په قافلې د برید په نتیجه کې د لوی وسط سرتیری وجل شوی او په ځوابي ډزو کې یو بریدګر وجل شوی دی. د بلوچستان لنډمهاله وزیرالله نواب غوث بخش باروزی ویلي هغه کسان چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلۍ خبرې کوي هغه پخپله د درغلۍ له لارې مخکې تلل غواړي. نوموړي دا خبرې تیر مازدیګر د کویټې په پریس کلب کې کړې. اټلی له افغانستان سره د خپل اوږدمهاله همکاري وشمنه نوي کړه. د ارګ خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د اټلی د دفاع وزیر ماریو مورو ملاقات وکړو. په افغانستان کې د سولې په بهیر او له دوه سره سوالسم کالوستو د اټلی د حضور او په نورو چارو خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په دمشق د اسرائیل لخوا د هوایي حملې وروسته په دای هواد کې د تاوتریخوالي زیاتولو په اړه خبرداري ورکړې. د شام ولسمشر بشار الاسد په اسرائیل تور لګوي چې دوی له تر هغري ډلې القاعده سره مرستې کوي. د لیبیا پارلیمان دغه قانون منصوري ورکړی چې په نوې انتظامیه کې د معمر قذافي په مشرۍ د پخواني رژیم د جګپوړي چارواکو په کار کولو بندیز لګوي. او د ملګرو ملتونو یو جګپوړي سویډن کې وایي تر اوسه چې کوم شواهد راټول شوي دای نه دا څرګندېږي چې د شام یاغیانو کیمیاوي وسلې کارولې دي. د شام په اړه د ملګرو ملتونو د سیړونو د خپلواک کمیشن غړي کارلا ډیل پونټې دا خبرې پرون له اټلي ژبې سویس ټلویزیون سره کړې دي.
مهم خبرونه مورده اوردونکو وزو اسلام آباد ته چرته زمو همکار احمد الله زنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکی راټول کړی.
دنیا ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي دي چې پاکستان د سرحدین خطو د لارې ډیورنډ کر خراباندې تسلیمول غواړي. خدا نه خو مخکې کم افغان حکومت تسلیمه کړې ده او نه به راتلونکي کې تسلیمه کړو. کرزی په طالبانو زور راوړو چې دوی د خپلو ټوپکو مخه د افغانستان د دښمنانو طرف ته وګرځوي چرته چې د ترهګرۍ حملو سازشونه تیاریږي. ادارې لیکي چې افغانستان کې کله هم د ترهګرۍ سواقع وشي نو حامد کرزی په غیر د بوتنا زیموار یې پاکستان غنی. خو حقیقت دا دی چې ترهګرو د افغانستان نه د پاکستان مخه کړې ده او د پاکستان نه تښتیدلی یو شمیر ترهګر ګروپونه دا وخت په افغانستان کې پټ دي او پاکستان په ضد کاروایانې کوي. ادایه لیکي چې دې حقیقت نه څوک انکاری کېدای نشي چې ډیورنډ کرخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ بین الاقوامي سرحد دی او د تیرو یو سلو شلو کالو نه قائم دی. د هندوستان د ازادۍ نه پس چا هم دې کرخې باره کې کوم سوال راپورته نه کړو ځکه چې ټولو ته معلومه ده چې د پاکستان او افغانستان مابین دا مشترکه سرحد دی. ادارې په اخیره کې لیکي چې افغان ولسمشر دې بیان نه دا څرګندېږي چې دواړو ملکونو ترمنځ اختلافات نور هم زیات شي او که دواړو ملکونو ترمنځ حالات خرابېږي نو نقصان یې نیغ په نیغه د دواړو ملکونو ولس ته رسي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي دا او وایي چې ډیورنډ کرخه پاکستان د تقسیم نمخ کې افغان حکمرانانو په باقاعده توګه د یو معاهده تر لاندې سرحد تسلیم کړي دي او د هندستان د تقسیم نه پس هم دا سرحد منلې وو. اداري زیاتوي چې ضرورت د دې خبرې دی چې افغانستان نه د پاکستان کې د مداخلت لارې بند کړي شي. په سرحدونو د شخړو نه بچ کېدو لپاره د دواړو ملکونو موثره حکمت عملی جوړ کړي نو دا سبا دواړو ملکونو د شخړو نه بچ شي. جنگ ورسپانه په خپل داری کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي جماعتونو په مشرانو او کارکونانو خود ډېرې مودې راهسه حمله کې دي. خو اوس د لوبا په کراچۍ کې هم شروع شوې ده او هر ورځ څنا څه پیښه را مخې ته کیږي. ادارې لیکي چې انتخابات رانږدې دي او د ترهګرۍ په پیښو کې هم زیاتوالی راغلی دی نو د ملک ټولو ګوندونو په شمول حکومت او الیکشن کمیشن افسران د یو ځای کینی او د دې مسلې د څه حل راوباسي چې راتلونکي ټول ټاکنې په ښه شان ترسره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
سنٹرل ایشیا آن لائن لکھی دا پاکستان دا انتخاباتو کمیشن په خیبر پختونخوا او قبائلی سیمو کې خپلو چارواکو ته دا ویلي د هغه خلکو خلاف به سخت ګامونه پورته کوي څوک چې د خپلې کورنۍ ښځې د ووټ ته استعمال نه منی کوي. په دې لړ کې الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو او مذهبي مشرانو په ګډه په فاټا او خیبر پختونخوا کې داسې کوششونه پیل کړي چې د 11 مئی په انتخاباتو کې د ښځو ووټ اچول یقیني کړي. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشنر سونو بلوچ وایي ښځې د ووټ ته استعمال نه منی کول د پاکستان د آئین ښکارا سرغړونه ده. د دغه صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر مسرت قدیم ویلي دوی به ښځو ته د ووټ ته استعمال لپاره د یو ښه ماحول ورکول یقیني کوي او ښځې د خپل ووټ نه منی کول داسې دي لکه چې تاسو یې د 15 کالو لپاره په کورونو کې قید کړئ. نو ځکه به د الیکشن کمیشن عمله په پولینګ سټیشنو کې د ښځو د ووټ څارنه هم کوي. سنټرل ایشیا آن لائن په خپل رپورټ کې لیکي د 2018 کال په ووټونو کې هم د خیبر پختونخوا او فاټا په یو شمېر سیمو کې ښځو د خپل ووټ استعمال نه و کړی چې یوه وجه په انتخاباتو کې د ښځو رایو ته اهمیت نه ورکول هم شامل دي. په تورغر سیمه کې د یو مذهبي ګوند یو فعال غړی کاری افضل علی وای دوی خپل ښځو ته د اجازت نه ورکوي چې د کورونو نه وځي او د ووټ استعمال وکړي ځکه چې دغه د دوی د روایاتو خلاف خبره ده. بلخوا هم په دغه سیمه کې د مدني ټولنې یو غړی سید لطیف وایي د داسې سوچ له وجې هم دوی اوس غواړي چې په ملک کې بدلون راشي او د دغې لپاره د ښځو د ووټ استعمال ډیر ضروري دی. بلخوا لاس انجلس ټایمز لیکي په افغانستان کې د اوږدې جګړې او ناامنیو له وجې امریکایي حکومت اوس غواړي د کجکي ډیم د منصوبې چارې افغان حکومت ته وسپاري. امریکا په هلمند ولایت کې د دوی ځواکونو ته د رسیدلي زیان او د وسلوالو طالبانو سره د جګړې له امله د کجکي ډیم د منصوبې پای ته د رسولو کار افغان حکومت ته په سپارلو غبر کوي. په دغه ډیم 80 میلیونه ډالر به هم افغان حکومت ته سپارل کیږي. په کابل کې امریکایي چارواکي وایي سرکاري اداره د افغانستان د برښنا شرکت به د کجکي ډیم منصوبه سنبالوي او زیات امکان دی چې تر 2018 کال پورې پای ته ورسوي. په کابل کې امریکایي چارواکي دا هم وایي دا د دوی لپاره یو ښه خبر دی چې افغان حکومت د دوی د دغه فیصلې هرکلی کړی. د افغانستان دغه شرکت تملری په روان کال کې یو تعمیراتي کمپنی خوخه کړی چې د دغه ډیم د جوړولو کار به پر مخ بوزي.
مشال وروږي اوردونکو فرخنده وزیر وا چې نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کوله او تاسو لپاره یو بل راپور د ایکسپریس ټریبیون لیکلی. دا راپور چې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د انتخاباتو کمپاین خپازاده سره روان دی او د هیواد پاتې درو صوبو کې د تشدد او ترهګرۍ لړۍ دوام لري. نو کې دې شي د عمران خان لپاره نوې پاکستان پنجاب وي. منور شاه د دغه راپور مهم ټکي وړاندې کړي.
د پاکستان نه د خبریدونکو ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې راغلی په هیواد کې د روان انتخاباتو لپاره هلې ځلې روان دي چې پکې هر سیاستوال ولس خپل ځان سره د شاملولو هڅه کوي او د لړکي خلکو ته هر ډول امیدونه ورکوي. د ورځپاڼې په وینا د محل پاکستان کې تر ټولو لوی مسله بدامنی ده او په دې حواله د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای طالبان زیاتره پښتانه او قبایلی خلک دي او په سیمه کې د امریکا د فعالیتونو لوجه غوسه دي. نو موړې وای چې د هغه حکومت راشي نو دا مسله به ختم شي. خو ورځپاڼې وای ښکاری دا سي چې د ترهګرۍ او بدامنۍ په حواله یا خو عمران خان سم معلومات نه لري او یا د منافقت نه کار اخلي ځکه چې وسلوال د پاکستان عام خلک وجني او عمران خان هم دا مني چې دغه بیګونادي خو وسلوالو طالبانو ته لوبیر بد نشویلې. ایکسپریس ټریبیون لیکي د سیاسي مشرانو احترام پکار وي خو د مشرانو ته هم پکار دي چې خپل ځان نسب کوي. یعنی په داسې حال کې چې عمران خان خو په ازادۍ سره د انتخاباتو په کمپاین کې بوخت دي د خپل عزت خیال نه ساتي او ترهګرو ته اپیل کوي چې د انتخاباتو د ورځې پورې انتظار دی وکړي دا غي نه پاس به د دوی ټوله مسلې هواري شي. ورځپاڼه زیاتوي عمران خان تر دې حده د وسلوالو پلوي دی چې وای بې نظیر بوټو طالبانو نه د وجلې حالان کې د هغې د وجنې ذمواري طالبانو په خپل منلې ده. د ورځپاڼې په وینا په هیواد کې ځینې نور سیاسي ګوندونه هم د وسلوالو طالبانو په اړه د سویلو نه ډډه کوي خو هغوی دومره لوی خبرې نه کوي چې نوی پاکستان به جوړ کړي. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند امیدوار ووجل شو نو په دې اړه بیلابیل رد عمل رامنځته شو. خو د هغه څلور کلن زوی هم په دغه برید کې وجل شوی نو په دې حق له پکار دا و چې د انسانیت په نوم د دغه ګام غندنه شوی وي. خو افسوس چې عمران خان په دې اړه هم هیڅ ونه ویل. نو داسې ښکاری چې نوموړی د هر ډول تشدد پلوي دی. دی ایکسپریس ټریبیون وړاندې لیکي د پاکستان په پنجاب صوبه کې د انتخاباتو کمپاین ښه په ازادۍ سره روان دی او د هیواد پاتې درې صوبو کې د تشدد او ترهګرۍ لړۍ روانه ده. نو کېدای شي چې د عمران خان لپاره نوی پاکستان پنجاب وي. بلخوا پنجاب کې هم یوازې د وسلوالو پلوي سیاسي ګوندونه خپلې هلې ځلې کوي. روښان فکره ګوندونه دغلته هم د کمپاین اجازه نه لري. ورځپاڼه په آخر کې وایي که څه هم د وسلوالو پلوي سیاسي ګوندونه دا نظر لري چې د ترهګرۍ خلاف جنگ د پاکستان نه بلکې د امریکا جنگ دی. خو څو ورځې وړاندې هم د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویل دا جنگ د پاکستان د سلامتۍ جنگ دی او پوځ په دې باور دی چې وسلوال به ختموي.
او دا شنه ورځونکو د افغان ایکسپریس ورسپانې په ادارې کې راغلي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن کرښې چې څه هم حیثیت دی خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا غیر رسمي پوله د لسیزو راهیسې د جګړو لامل جوړ شوی. تفصیلی له اصرار مومند څخه به دغه راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پولو د نښتو له وجې کړکېچ زیات شوی، افغان ولس مشر حامد کرزی ویلي دي دوی به هیڅکله هم د ډیورن کرښه ونه مني او نه به چیرې په راتلونکي کې د افغانستان کوم حکمران دغه کرښه تسلیم کړي. حامد کرزی په سختو ټکو کې پر پاکستان نیوکه وکړې چې اسلام آباد دوی د فشار لاندې راولي چې دارنګ افغانان یو باثباته ریاست ونه لري یا پر دې مجبور شي چې د ډیورن کرښه ومني. پر پولو د نښتو له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې دي چې له وجې له دولت مخالفینو سره د خبرو په لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري تر خپو لاندې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د افغان ولسمشر او نورو چارواکو په وینا پاکستان څو وارې وخت ناوخته د ډیورن مسله راپورته کړې ده خو افغان چارواکو ورسره پر دې لانجه د خبرو څخه انکار کړی. له دې وړاندې یو امریکایي چارواکي ویلي وو چې د هغوی هیواد د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن کرښه رسمي پوله مني. د دې خبرو له وجې د امریکا ضد سخت غبرګون مخې ته راغلی وو. ورځپاڼه افغان ایکسپریس وایي د ډیورن لاین چې څه هم حیثیت دی خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا غیر رسمي پوله د لسیزو راهیسې د جګړو لامل جوړه شوې. په افغانستان کې د جګړې په لړ کې د ډیورن کرښې مهم رول لري ځکه چې پاکستان تل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کړی چې دا رنګ کابل پر دې مجبوره کړي چې د ډیورن پر کرښه له دوی سره جوړجاړی وکړي. دغه رنګ پاکستان او افغانستان کله هم د دې جوګه شوي نه دي چې دا اوږدمهاله لانجه له منځه یوسي. په مقاله کې راغلی دی په دې وروستیو کې پاکستان څو وارې کابل ته ویلي دي چې د دوی غوښتنې ومني چې پکې تر ټولو غټې په افغانستان کې د هندوستان موجودګي، په دې هیواد کې مېش د پاکستان ضد فعال او وسلوالو ډلو پر ضد عملیات، افغان ځواکونو ته روزنه او تر ټولو مهم دا چې د ډیورن کرښه ومنل شي. داسې ښکارېده چې افغان حکومت د پاکستان په دې غوښتنو کې ځنې ومني چې دا رنګ له طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې اسلام آباد له دوی سره همکاري وکړي او طالبان د خبرو میز ته راولي خو آخر کار له پاکستان سره د مذاکراتو هیڅ نتیجې مخې ته را نغلي.
اسرار مومند د افغان ایکسپریس ورځپاڼې د یو مقالې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کول او یو بل راپور د افغانستان نه. نن څلورمه ورځ ده چې د غزنی د ګیرو ولسوالۍ طالب وسلوالو محاصره کړې او د ولسوالۍ پر ودانۍ خال خال د سپکو او درنو وسلو ډزې دوام لري. د سیمې اوسیدونکو وایي طالبان ورته ویلي دي چې کورونه دې خوشې کړي. نور تفصیل سید شاه سخیم راکړي.
سلګونو وسلوالو طالبانو د تیر جمعې په ورځ د غزنی د ګیرو پر ولسوالۍ د سپکو او درنو وسلو بریدونه وکړل او وروسته یې محاصره کړه چې لا هم تر اوسه دغه محاصره نه ده ماته شوې. د سیمې اوسیدونکو وایي پر ولسوالۍ راتاو شوي وسلوال تر 200 هم ډیر دي. په ګیرو کې د سیمه ییزو پولیسو قمندان زدران واحدي وایي چې که څه هم د وسلوالو شمیر سلګونو ته رسیږي خو بیا هم تر اوسه پورې دوی ورباندې برلاسي دي.
پروگرام جو کلو یعنی مسلو شاخوا کی پاکستانیانو پنجابیانو داخله خلق مو باندې عمله وکوله خو دې په بل عمله کې کامیاب نه شولو. یو ملګری موږ زخمی لرل او د دې له طرفه چې و نفر تلفات لري دی نه نفر زخمیان لري
زدران واحدی منی چې وسلوالو د ګیرو د پنې په نامه د کلی اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی دی چې په دوو ورځو کې د خپل کور نه خوشې کړي. دی وایي د وسلوالو تر خبرداري وروسته د 1500 په شاوخوا کې کورنۍ له کلی وتلې دي. په دې سربیره له څه مودې راهیسې د ګیرو ولسوالۍ او غزنی ښار ترمنځ لاره هم وسلوالو نیولې ده. چې له امله یې سیمې ته نه پر وخت اکمالات کېدای شي او نه هم تر ښاره پورې له هغې خوا د جګړې ټپیان رارسول کېدای شي. تر اوسه پورې چې سیمې ته اکمالات کېږي، هغه یا د هوا له لارې شوي دي او یا هم د غټو غټو کاروانونو په زور کېږي چې هر وخت یې پر دغه لاره تلل له وسه وتلې خبره ده. وړمه ورځ د غزنی والي موسی خان اکبرزاده وویل:
زمونږ په قوتونو سره خارجي قوتونه هم نه، یو مسلمان ته څه جواب شي بل مسلمان په مقابل کې جنګېږي؟ ګیرو کې نه امریکایی شته نه پولنډی شته، او هغه ټول مسلمان دي. په ایمان کې امکان لري د هغو خلکو نه چې هلته ورسره جنګېږي د هغې نه سل واري په ایمان کې کلک وي.
ګیرو له پکتیکا ولایت او د غزنی له اوبند، اندړو او قرباغ ولسوالیو سره ګډې پولې لري چې د اوبند او قرباغ له لارې تر بادني او پاکستان پورې تر ټولو نږدې پیاده لارې ورباندې راسپرې دي.
مشاله دغه غوډونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د اباسین سیلاب دغه سندرونه اندیکو. سندرم د سور د اوریدونکو س یو راپور د ننګرهار د تعلیمي ادارې چارواکي وایي په لری پردو سیمو کې د زده کوونکو د خیر روزنې په غرض کلیوال خوندی جوړ کړی دی چې په دوا دورو کې سلویغ زره ماشومان د دریم ټولګیو څخه فارغ کړي او رسمي خوندو کې په سلورم ټولګو کې شامل کړي دي. په دغه اړه باز محمد عابد راپور راکړي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو د ښې روزنې په موخه کلیوالي خوندي جوړ کړي چې په اسانۍ سره پکې زده کړې تر سره کړي. د ننګرهار د کلیوالي خوندیو مسؤل عبدالرسول وایي چې دوی چې کله هم د کلیوالي خوندیو څخه لیدنه او څارنه کړې ده نو مثبته نتیجه یې لاسته راوړې ده.
چې عمر یې د یو کلو نه تر نهه کلو پورې اول ټولګي کې شاملېږي، دا کلیوالي خوندي بیا اول دویم دریم ټولګي ته پورې منګرس او دریم ټولګي نه یې فارغوو، بیا رسمي خوندي ته څلورم ټولګي ته ورمعرف کوو. کله چې څلورم ټولګي ته دا ورمعرف شي بیا کولی شي رسمي خوندي ته لاړ شي. دا کلیوالي خوندي د رسمي خوندي سره په 3 کیلومتر کې باید واخلي وي.
د ننګرهار په تعلیمي اداره کې د کلیوالي خوندیو ولایتي څانګې مشر سید محمد رحیم بابازی وایي د کلیوالي خوندیو درسي بهیر د همغه اړوند ولسوالیو د پوهنې مدیریتونو لخوا د نور خوندیو په سیر سارل کیږي او لایحوي معاینه هم ترسره کیږي.
کلیوالی خوندې یو هم ضرورت دی او زموږ د دولت د مهمې پالیسۍ او د عمومي تعلیماتو یوه برخه ده. او هغه ژمنه چې د پوهنې وزارت د نړیوالې ټولنې سره کړې چې د 2000 کال پورې به د افغانستان هر وګړی باسواده شي.
د ننګرهار ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکي د کلیوالي خوندیو پر جوړېدو خوښ بریښي. دوی وایي چې پخوا یې په کلي کې تعلیمي مرکزونه نه وو چې له امله یې ماشومان له زده کړو محروم پاتې کېدل. یو تن یې مشال راډیو ته وویل:
نوم مې سمیع الله زیادی، ماشومان چې هغوی مکتب ته رسیدګي نه شو کولی، لرې ساحه کې پراته وو، هغوی دغه رسیدګي وکولی شول او په خپل کلي کې په خپل کور کې ما هغلته مکتب وویلې. دوی ډېره ښه نتیجه ورکړې، مونږ په خپله ورنه خوښ یو، خوشحاله یو. باید دا نور هم پراخه شي تر څو زمونږ هغه سیمه ییز خلک چې هغوی مکتب ته رسیدګي نه شي کولی هغوی د دې نه استفاده وکړي.
یاد دې وي چې کلیوالي ښوونځیو په 1400 لمریز کال کې په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې په فعالیت پیل کړی چې تر دا مهاله یې په دوه دورو کې له درېمو ټولګیو څخه شاوخوا 3000 زده کوونکي پاریخ کړي او په څلورمو ټولګیو کې رسمي ښوونځیو ته ورپېژندلې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
زما کور زما کله
په پاوکم 4 بجې،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجې.
اور دن کو سس د پاره یو کلتوری راپور. امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز په پاکستان کې د وی پنجابي سندرې په ویډیو د لګول شوی انټرنیټي بندیز په اړه لیکنه خبره کړې. په دغه سندره کې د پاکستانی فوج په جنرالانو پسې د پاکستانی فوج په جنرالانو باندې ټکونه شوې دي. جوړونکي وایي چې سندره د فوج په وینا له انټرنیټ څخه لرې کړې شوې ده. هارون بچا دغه لیکنه تفصیل وړاندې کوي.
جرنل دے جادو سب کر لے گا قابو، دھنک دھنک دھنتا دا.
نیویارک ټایمز لیکي د بغیرت بریګیډ په نوم د موسیقۍ د یوې ډلې لخوا دوه نه وړاندې یو سندره خپره شوه چې پکې د پاکستانی پوسټ پر جرنیلانو نیخ په نیغه نیوکې شوې دي. ورځپاڼه زیاتوي له 1300 راهیسې په دغه سندره جوړه شوې ویډیو له هغه انټرنیټي ویبپاڼې څخه په مرموزه توګه غیب کړل شوې ده چې د ویډیوګانو یو له بل سره د شریکولو لپاره کارول کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د پاکستان حکومت پر دغه ویډیو د بندیز لپاره کوم رسمي جواز نه دی وړاندې کړی. ورځپاڼه د موسیقۍ ریاد ډلې د سندرغاړي علي افتاب سعید له خولې زیاتوي چې ممکن دغه کار د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن ادارې د دې هیواد د پوسټ په وینا کړی وي. نوموړي ورځپاڼې ته ویلي، زموږ سندره د پاکستان د پوسټ خلاف نه ده. موږ یوازې 100 جرنیلان چې جرنیل پرویز مشرف هم پکې شامل دی چې کودتاوي کړي دي او حساب کتاب ورسره نه دی شوی یاد کړي دي. ورځپاڼه په خپل راپور کې وړاندې لیکي، 13 میاشت په پاکستان کې د کیپیټل ټي وی په نوم د یوې خبري شبکې خبرونې هغه وخت وتړل شوې چې پکې په پاکستانی پوسټ پسې تندې تیزې خبرې وشوې. ورځپاڼې د پاکستان د مخابراتي ادارې د یو چارواکي خورم مهران خبر هم راغستې چې ویلي دي، زه هیڅ نیم خبر چې مونږ ته پر دغه ویډیو د بندیز لپاره ویل شوی وي. ورسپانه د کلتوري چارو د وسیډونکو یو لیکوال ندیم فاروق پراچا په حواله وایي چې د پاکستان په تاریخ کې داسې وسندره مخکې نه ده جوړه شوې. نوموړي زیاته کړې په سندرو کې پر پاکستانی سیاستوالو ملنډې کېږي خو پوس ته بیا د مقدسې غوا په سترګه قتل کېږي. رسپانه کاږي څو کلونه کېږي چې د پاکستان پر پوځ ولسی فشارونه زیات شوي دي او د هیواد په ځینو شخصي خبري ادارو کې پوځ تر نیوکو لاندې راځي. رسپانه د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف مثال راوړی دی. وایي چې نوموړی په یو شمېر مقدمو کې عدالت ته مخامخ شوی چې ممکن د بند او یا هم د مرګ په سزا محکوم شي. د بغیرت بریګیډ سندرغاړي علي سعید نیویارک ټایمز ته ویلي، د سندرې په ترڅ کې موږ هڅه وکړه چې د خپل کار لپاره ځان ته یو څه ځای پیدا کړو او له تیري کولو ډډه وکړو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اور ان کو دغه روان غړی اخیرو شیبو تر رسیدلیو او دلته تاسو ته د نازې اقبال په واسه باندې د سندر وړاندې کوو.